درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل له ګاونډیو هیوادونو استل شوي افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شګیو د شکنجې او هلو اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوی دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللی دي. په راپور کې هم دراز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپله اکس پاڼه کې لیکلی دي چې مولوي غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوي غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د وی غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنوي لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندی نه دی پاتې شوی. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوي وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبه په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست پنیمایی که انگلستان تا ولاده شی او حالتا با دره تست لوبی وکوی. هم دراز ده هند و سرلانکا لوب دلی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور با توب کوی، انگلستان تا با ده یو ریزنیو او شل او وره سیالویو لپاره ورشی. زمون شخل آزادی رادیو آوری ملګری ملتونه وایي افغانستان ته په زور ځینستانه شوي کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوي. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده، ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور مې فشار تکلیف لري، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګر اخلي اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
احمد په دې باندې داسې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې خبر شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو باندې کولو او شخص سی امنیت گواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورتجمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د غهیوات ځینې جبري ستانه سوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د جولای په 14مه په خپلوي پاڼه یې خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقوقو څنګه دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې باندې کېدو او همدارنګه په ټکو شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو کې دغه معلومات د 2014 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ له هغه نه تلويخ کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد تستانه سوي دي. په دې اتلس مخیزه راپور کې ویل سوي یوې خزي چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتیدلې و اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغه د ملګرو ملتونو په لټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتک ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژنګلي خبره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتیدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو. د یونما د بشري حقوقو څانګې هم د راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړي.
افغانستان اسلامی امارت د یافه فرمان شه د اعلی قدر امیر نور جناب شه صاحب د الله تعالی لوري صدر سوي دي. پس پر ډول د تحقیق موخه مونږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یونامه نشر شوی و. په هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشي په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یونما دا راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل کاملا دا راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانې دا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقوقو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغه افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناڅاپي ډول درول شوی او له دغه هیواده د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې نیونی چټکی او زیاتې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوه کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزیدو ته په اشاره ټینګار کړی چې بیړني بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال اس ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکلس پلورو کرلو رئیس په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوی یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان لز د کړو به برخې شوی دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د قربه هیواد پولیسو یو شمیر کیس لرونکي نیولي. زموږ چې د غوښتنه ده چې د پی یو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشه افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همګي مو به تشویش هستیم، مستر وستیم، متا اطفال مو به تکلیفهای روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناڅرګنده حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو
وځو. په دې سرخلاصي لیک کې چې د پی یو او پی دوه کیس لرونکو خزو، نارینه او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل شوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیرای وی مخکې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکونکو سره همکاري کړي او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. د غوښتنو وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بیلابیلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نوي ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیکت هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی1 او پی2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیږد د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې وې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډکه نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
مور مې فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره دې کې مالګه ډیره کمه استفاده کوو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګه رخلی اضافه کوي، وایي مالګه کمه ده.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی خالد مفتون یار و. خالد وایي دی او خویندې کله مور مالګه پټوي د پلار له سترګو بیا بوره پناه کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي راډیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا بیره ورځې چې ماته بوره واچوي نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که دته بوره ورته نه ورکو یا ورته چې بوره درته خانه ده خلمخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
زرمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکې ده. دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره له 90 کیلو اوخته، چې نورې روغتیایي ستونزې هم مرته پیدا کړي، خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي او تدوی وینا هم مرته به ګټه ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته توجه نه کوي، خپل خوړو ته کومه ورته هر څه وایي، زامن لورګان ورته همیشه وایي دا چې وزن زیات دی په لار تللې نشي، د پښو په درد باندې گرفتار ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیا او د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمی ناروغیو په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول، د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بورې لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې، د لوړ فشار، چاغی او د زړه امراض په برخه کې ضروری او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې او سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې کېږي هم ډیر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو وخته کیږي. هر وګړی باید خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2010 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست شهر په اړوندو ناحیو کې د شاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوه پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دیاره داراپور
په خوس خار کې د موټرو د نوې بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نګدي ټولي حکومتي ادارې حل تفعال دي او د خوس خار د څلورمې ناحیه د کوڅو او سړکونو ایوي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختو د جوړولو کارونه پیل شول. سره لدې چې په خوس خار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپل د خاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلي شوي، خو لا هم خوس خاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوس خاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سر ته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوس خار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په فلان کې لرو چې دا بودیجار منظور وسوله تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله خاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسو په همکارۍ سره به موږ دا پروژې ان شاء الله شروع کوو، ان شاء الله سرته به ورسیږي.
د خوست خاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګ د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست خار اوسیدونکو هم د خاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل اسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه شروع څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخه کی تر څو خلک د سن څخه بچي همدارنګ زیات دی بدل ترنټ کیږي زیات نر غیر مسته کیږي له دې وبس خلک ملاریا او د منګس د سنزې نموږ هیله دغه شروع څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخه کی تر څو پاینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی ځکه مهم دی دا دی ولایت او ملیار دو په دې نه ډېر کسان ارچي روزانه ولایت ډېر کسان ارچي تا دا پوښ شي هو ډېر سهولت وي دا ښه خبره ده دا الله تعالی دې تاسو دا خدمتونه قبول کړي نو دا سلام شي کوم دا چې په خوای دا ډېر مهم سره راغلی اوسنۍ موږ دې پوره
دی یادونه ورده په خوست خار کې هغه استوګنځي پروژې چې په ورسته یوه لسیزو کې پلي شوې لکه آزادۍ مینه، خواجمتون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د خاري خدمتونو پیسې هم ټولي شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات کو جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبري کوي. یونما وایي چې نړیوال د افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي، ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو. بشریت په ورستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لقبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نشيدي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
څیړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1901 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي کڅ هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرلپسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوې دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورسپانه د پرمختګونو په دریو برخو کې یاد کړی دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي، په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمین زوړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ملل